السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې په بخښنه سره د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د اگست پر 19مې په کابل ښار د یو ډرون برید تازه ویډیو خپره کړې ده. د دغه برید د قربانیانو د کورنۍ غړی وایي
معذرت خواهی کدام درد ما را تحمل نمیکنه و همون دواز و فامل که
بخنه زمون کم درد ندوا کوي او زمون د کورنۍ هغه لس غړي بیرته نه راژوندي کوي.
د امریکا ولسمشر هم تازه د افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو له ماموریته ننګه وکړه.
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړي امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې ترسره مې کړل بخښنه نه غواړم.
د طالبانو د ځواکونو لخوا د خزینه او موتریزونو د بندیانې دوه شکنجي تر راپورونو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤل وایي چې دا د نه منلو وړ اقدامات دي چې د طالبانو لخوا ترسره کیږي.
This is completely unacceptable. People have a right to protest and express themselves.
هیدر باروی چې دا د نه منلو وړ مسله ده او خلک د اعتراض حق لري. په دې اړه هم راپور لرو چې په کونړ کې د څاروي یو ناروغي لګیدلې.
بیخی دا مال تباشو خصوصا سخندر و دا شیان خو بیخی خلقو دا دیر
تر هر سمخ که دا افغانستان سیمی او نری خبرونه لعصمت ساروان او رو
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. په غور کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو زلزلو زیانمن کړی دی او د ایراني رسنیو د راپور پر اساس چین، روسیې او ایران سبا په هند سمندر کې ګډه پوځي مانور کوي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویویل له دې پرته بله هیڅ لار نه وه. بایدن چې پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي.
There is no way to get out of Afghanistan after
20 years. افغانستان د وټولو لپاره هیڅ ساده لار نه و او نه هم ممکنه و چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړی مې دی بخښنه نه غواړم. زه خپل هغو سرتیرو ښځو او سړیو ته ډیر اندېښمن وم چې د کابل د هوایي ډګر په لیکه کې په یوه تروریستي برید کې وبښل شول. جو بایدن همداراز وویل د مخکېني ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پریکړې له مخې باید دغه ځواکونه د 2021 کال د مې د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلي وای او که چیرې غوښتي وای چې هلته پاتې شي نو باید د 20,000 او 25,000 ترمنځ نور ځواکونه یې هم دې هېواد ته استولي وای. د امریکا د ولسمشر بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست تر 1 پورې له افغانستانه ووتل، خو تر وتلو دوی اونۍ مخکې یعنی د اګست په 15مې طالبانو کابل ونیو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد افغانستان ته بشري مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یوه ریل ګاډي کې به 500 ټنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولي شي. تیرونې ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري ناورین د وختوي لپاره د 4,400,000,000 ډالرو بسپنې غوښتنه وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د ATM شپږ دېرش ماشینونه فعاله کړي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویندوی صابر مومن په دې اړه وویل
دا لړۍ دوام لري او ټوله هڅه دا ده چې په تدریجي ډول د نورو بېلابېلو بانکونو د صرافۍ اتومات ماشینونه په مختلفو ولایتونو او مرکز کې فعال شي.
د افغانستان د جمهوری دولت له نسکورېدو او د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د افغانستان بانکي سیستم له جدي خنډونو سره مخامخ شوی. اوس هم د افغانستان بانکونه خپلو مشتریانو ته په محدود اندازه اسعار ورکوي چې له کبله افغانستان ته واردات له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. دا 800 کاله پخوانی منار چې د اسلامي معمارۍ یو ارزښتناک اثر دی د یونسکو له لوري د نړیوال میراث په توګه ثبت شوی دی. د غور د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالحی زعیم فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې د جام منار د دوشنبې د ورځې تر زلزلو مخکې هم ترمیم ته اړتیا لرله، خو وروستۍ زلزلې نور هم کمزوری کړی دی. د زعیم په وینا د زلزلې له کبله د منار ځینې خښتې لوېدلې او که ژر ورته پاملرنه نشي ممکن یو مخ ونړی شي. د جام منار چې د سلطان غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په مهال جوړ شوی 15 متره لوړوالی لري. دا منار په 2002 میلادي کال د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د ایران د وسلوال ځواک ویاندوی مصطفی تاجودین د خپل هیواد نیمه رسمي خبري آژانس اسنا ته ویلي چې د دغو پوځي مانورو هدف په سیمه کې د امنیت پیاوړتیا ده. د نوموړي په وینا له 2009 میلادي کال را په دیخوا دا د درو هیوادونو درېیمه ګډه پوځي مانوره ده او په راتلونکي کې به هم دوام وکړي. د تیر کال په جون کې له وخته رسېدو وروسته ابراهیم رئیسی له روسیا او چین سره د ایران د اړیکو د زیاتېدا هڅې ډېرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپلو اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته رسېدلی دی. بلینکن په داسې حال کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې کوي چې د اوکراین او روسیې په پوله کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله رامنځته شوی بحران زیات شوی دی. بلینکن به نن مخکې تر دې چې جنیوا ته روان شي او هلته د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي، په برلین کې د جرمني، بریتانیا او فرانسې له بهرنیو چارو وزیرانو سره وویني. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای شای روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د په خبره روسی ساریه ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرونی په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، د غراس وویل چې که روسیا برید وکوي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي، ځکه چې مسکو ته به ډېر ځاني اقتصادي او سیاسي زیانونه واوړي. د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شوی چې روسیې شاوخوا 30,000 پوځیان د اوکراین په پوله کې ځای پر ځای کړل. مسکو پر اوکراین د برید احتمال رد کړی، خو کیف د روسیې په وړاندې له لویدیځ څخه د وسلو د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د بریتانیا مرستې د تېرې شنبې په ورځ کیف ته ورسېدې. روسیې په 2014 کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه جلاو له خپلې خاورې سره یو ځای کړه.
له ازادي راډیو خبرونه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د اگست په 9 د کابل ښار د 15 امنیتي او ځینې مربوطاتو کې پر یو کور د هوایي برید ویډیو له رسنیو سره شریکه کړې ده. د دغه برید لاسو قربانیو یو پاتې شوی او د کورنۍ غړی وایي چې ویډیو نشي کتلی. هغه مخکې هم ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکا بخښنه کسام چې د دوی درد نه دوا کوي، خو لږ تر لږه د دوی زړه ته لږ تسکین ورکولی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تازه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له مسلې او د تخلیې له عملیاتو هم ننګه کړې ده. دا ټول په یو راپور کې سره اورو چې تاسو ته به اوس خبر شي.
د اگست 9 د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د تخلیه بهیر پر مهال کابل کې پر یو کور د هوایی برید ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د 2 دقیقو لپاره د کابل هوایي ډګر ته څیرمه یو کور څاري. هدف یو کورولا موټر دی. له 2 دقیقو مکس او څیرلو وروسته بی پیلوټ الوتکه بم گذاروي او یو لوی وره ولمبه بلیږي. نیویورک تایمز دا ویډیو د امریکا مرکزی قومندانۍ ته تر شکایت وروسته ترلاسه کړي او هغه 4 شنبه د مرغومي پر 9 په خپل پاڼه کې خبره کړې ده. دی برید کې 2 ماشومان په ګډون د یوې کورنۍ لاس غړي ووژل شول. امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي و چې داعش له دغه کوره یو ځل بیا غوښتل پر کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو پنټاګون لږ وروسته دا پیښه غمجنه تېروتنه یاده کړه. د دې برید په پایله کې د ایمال په نوم د یو افغان د کورنۍ لاس غړي ووژل شول. ایمال نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس آن د دې ویډیو د لیدلو توانایي نه لري. هغه نږدې 1.5 میاشت وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو د امریکا بخنې د دوی صرف یو درد دوا کړي او هغه داده چې خلکو ته ثابته شوه چې دوی ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودې.
معذرت خواهی، کدام درد ما را تحمل نمیکنه و همون دعاز و فامیلی که غزه
بخنه زمون کم درد ندوا کوی او زمون دو کورانی حقلس غری بیرت نراشوندی کوی. دو امریکا بخنه صرف دوم را مرست وکره چه دو بدنامی نومی لمونگ لره کرد او معلوم شو چه امریکایانو تیروت نکرده.
نومی را سر ما پس دور کرد و گفت که ما اشتبان این کار را انجام دادیم. اینمی برای ما یک بسیار پیام خوب بود.
د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د غبرید 2 ورځې وروسته له هغې شوې وه چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول. تازه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن چې د 4 شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خپل د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په پار خبریالانو ته وینا کوله وویل چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شوی او امریکایي سرتیرو ته خوشی نه دی. خو وی ویل که امریکایي ځواکونه له افغانستان ایستلي نه وای نو باید نږدې تر 40 زره پورې سرتیر یې ورستولی وای. هغه وایي چې
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړی امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې ترسره مې کړل بخښنه نه غواړم.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان وتلو په تړاو د خپلې پریکړې دفاع کړې. وایي افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیچا دا هیواد د یو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولای نه شوای. ښاغلی بایدن چې سپینه ماڼۍ کې یوې خبري ناستې ته دا څرګندونې کولې وویل دوی هر اونۍ افغانستان کې $1 میلیارد لګول. نوموړي وویل
موږ په افغانستان کې شل کاله هر اونۍ $1 میلیارد لګول. هر څوک چې فکر کوي چې کوم چا د دې وړتیا لرله چې افغانستان په یو حکومت کې سره راټول کړي نو لاس پورته کړي. افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او یو موټی کېدو ته جوړ نه دی. ځکه نو پوښتنه دا وه چې آیا زه په افغانستان کې هر اونۍ د دغه عمره پیسو لګولو ته دوام ورکړم. هغه هم په داسې حال کې چې پوهېدو چې د بریالیتوب لپاره باید زموږ پوځیان ووژل شي او موږ یې جسدونه بیرته هیواد ته واستوو، کنه نو بریالیتوب ناشونی و.
د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه په افغانستان کې له 40 کلن حضور وروسته د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووتل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګیست 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com کې هم واوره. اوس پر راشو د پروګرام یو بل مطلب ته چې د خزینه او موتریزینو په وړاندې د طالبانو د وروستي اقدام په اړه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤل وایي چې طالبان د خزینه او موتریزینو په وړاندې له ناوړه چلند حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې بیګا په خواله رسنیو باندې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې تمنا زریا پریانی یو مدني فعال او همدارنګه پروانه ابراهیم خیل هم چې مدني فعاله ده د اعتراضونو په خاطر د طالبانو لخوا نیول شوې دي. خود طالبانو د استخبارات عمومي ریاست دغه اداوي ردوي. زموږ همکار فیروزی عزیزی په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او لمکسره شریکوي. مهرباني.
د افغان مترز خزو پر وړاندې د طالبانو لوري د افغان امنیتي ګواښونو او بندي کولو په اړه دا وی د افغان اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې د پروانه ابراهیم خیل په اړه دا سوي چې طالبانو نیولې او اوس بندي ده. موږ هڅه وکړله د پروانه له کورنۍ سره خبرې وکړو خو ونه توانېدو. ځینو افغان رسنیو راپور ورکړی چې له پرون راهیسې طالبانو شاوخوا لس اعتراض کوونکې میرمنې څارلي او تر کورونو یې ورغلي دي. دا ادعاوې په خپلواکه توګه تر اوسه نه دي تایید شوي. د دغو اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې وایي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیره شپه له تېرې شپې راهیسې له خپلو کورونو نامعلومو سیمو ته تښتېدلي او د دې لپاره چې شپه یې په سړو او واورو کې تېره کړې اوس بعد روغتیایي وضعیت کې دي. نوموړې وویل
متاسفانه د پرون ماسپخین را پدې خو طالبان ځینې خزو ته تهدید ورکوي او په بد وضعیت هغه سره چلند کوي خبرې کوي. دا د دې سبب شوی دی چې خزه د خپل کورونو څخه راوځي د شپې ناوخته د خپل کورونو څخه تللې دي نور ځایونو ته په بد وضعیت یعنی په آزاده فضا واوري او هلته ناست وو ډېر وضعیت بد وو.
د دغو اعتراض کوونکو میرمنو د ډلې وی مشر وحیدی امیری هم د خپل همکارانو په اړه اندېښنه وښودله او دا وایي چې ډېره ویرېدلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه ډول چلند به د دوی د حق غوښتنې لپاره کوم خنډ رامنځته نه کړي. دغو دواړو میرمنو پر طالبانو نیوکه وکړه چې په داسې حال کې چې طالبان همیشه په دې باندې ټینګار کوي چې ښځې نه شي کولای له محارمو پرته له خپلو کورونو ووځي، دوی اوس له محارمو پرته دا ښځې بندیانې کړې دي په داسې حال کې چې دوی هېڅ ښځینه سرتېری نه لري چې له دوی نه څېړنې وکړي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، البته دا ادعاوې مشخصا د دوی د بندي کولو په اړه رد کړي دي. یوه بله ویډیو هم ستنیزای صاحب د خواله رسنیو باندې نشر شوې ده چې په هغه د انجلۍ تمنا نومېږي، تمنا پریانی په نوم، هغې خپله دا ویډیو خپره کړې او په کې ادعا یې کړې وه چې طالبان یې تر کورونو ورغلي دي او غواړي چې بندي کړي. خو اوس بېرته ځینو نقیز راپورونه خواره کېږي چې تمنا د طالبانو له بنده آزاده شوې. موږ هڅه وکړه چې هغې سره خبرې وکړو خو بیا هم زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې وړاندې له دې وروسته البته د بشري حقونو د تار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه د اوس دغو ښځو او نجونو د زر خوشي کولو لپاره غږ پورته کړي. هغې وویل
This is completely unacceptable.
دا هیڅ د منلو نه دی. خلک حق لري چې اعتراض وکړي او خپل نظر څرګند کړي او نه باید د اعتراض کوونکو پر ضد دا ډول قوه وکارول شي او بیا دا چې د اعتراض کوونکو د کور تر شا ورشي او هغوی توقیف کړي. دا نو بیا د بیان د ازادي ښکاره نقض دی. طالبان باید دا راز سپکاوی ودروي او ژر تر ژره یاد ښځې آزاد کړي.
سانیزای صاحب کله چې موږ د طالبانو د استخبارات ریاست د ویان سره اړیکه ونیوله هغه موږ ته یو لینک راواسته او د خپل د ټویټر باندې لیکلی دي چې دا ښځې یعنی د دوی اداګانې رد کړې او ویلي دا ملي ارزښتونه او اسلامي اصولو ته سپکاوی دی. یوازې دغه ښځې غواړي چې البته د دوی په خبره چې بهر ته لاړې شي د دې لپاره ځان ته کیسونه جوړوي. باید یادونه وکړم تر دې وړاندې هم پخواله رسنیو باندې داسې ویډیوګانې راپورونه نشر شوي وو چې په هغه کې د پخواني نظام د سرتېرو او افسرانو سره د تاوتریخوالي وهلو ټکولو بندي کولو او شکنجو اداګانې شوي وې. بل ستنګزای صاحب
ډېره مننه کوم زموږ همکاره فیروزه وه چې د خزینه او موتریزونو په تړاو د بشري حقوقو د څار سازمان وروستی خبرګونه هم دارنګ د خزینه او موتریزونو د بندیانې دوه په ارتباط بشپړ جزئیات له موږ سره شریک کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته سره حال کې
د سیان غالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول اندیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوښتل ور بشو راسن نورستان ته هلته د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خبرې شوې ناروغۍ چې ډېر څاروي له منځه وړي خلک اندېښمن کړي دي. نورستان چې غرنی ولایت دی او ډېره کرنیزه ځمکه نه لري، خلک یې تر ډېره په مالدارۍ بوخت دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي چې خپل څاروي د دې ناروغۍ له امله له لاسه ورکړي وایي تر اوسه پورې د څارویو لپاره یو روغتیایي مرکز هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. جزئیات به په دغه رپورټ کې سره واورو.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګي مټال اوسېدونکي وایي هر کال د ژمي پر مهال په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغۍ کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګي مټال ولسوالۍ اوسېدونکي او قومي مشر حاجي غلام الله نورستاني وایي
د حیواني یو مرض پیدا شوی دی، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واښه نه خوړل بیخي د مال تباه شو سږ کال، خصوصا سخندر او دا شیان خو بیخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلی شوده ټول غوا وچکی.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسېدونکي حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبخ له ناروغۍ یوه غوا مړه شوې او نور څاروي د مرګ ګواښ سره مخ دي. د حیواناتو روغتیا پالان وایي تبخ یوه ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډېره چټکۍ له یو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغۍ نښې نښانې په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغۍ نښې نښانې او له یاد مرض څخه یې د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کړمیزې ته روانې، دا شونډې چې رابطه کې دی کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دی کوم زخمونه 50% چې دی دا په خوسکو کې چې دی نو بیا مرګجوب لاړی، دا خوسکي چې دی دا دې ته انتباډي د دې دونه وجود نه لري چې د دې څخه مقاومت وکړي. پمدي په نوم باندې واکسین دی نو هغه ته بیا چې درې سی سی یا 5 سی سی خوسکو ته کېږي او 10 سی سی چې دی دا بیا غټ مال ته کېږي.
څاروي لرونکي شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي. نو حکومت او اړوندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکي کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغیو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسېدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د تبخ یا تبخ له امله په زرګونه واړه او غټ څاروي مړه شوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغۍ اخته دي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند 40% مالداري سره تړلی ده. تبک په نامه یو قسم مرض دی په غواو باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل روزګار کړی دي. همدغسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګېدلي وو. دغه مالدارانو هم ډېر زیات زیانونه لیدلي دي. زموږ غوښتنه مؤسساتو څخه او ډونرانو څخه دا ده نورستان ولایت کې خصوصا مالداري په بخش کې ډېر زیات پاملرنه وکړي، حیواني کلینیکونه جوړ شي، واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د تبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
تاسو ل پیغامونو
صدق الله خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغې ولسوالۍ نه زه آزادۍ راډیو ډېره مننه کوم سل کلنه مبارکي ورته وایم او موږ خاص ملګري اورېدونکي ډېر موږ ته خوشحاله یو دي ډېر اوازونه اوچتوي خبرې کوي زه په خپله دا سل کاله کېږي چې زه دا حقایق وایم او اعلانوي خو زه دغه ازادۍ راډیو نه ډېر خوشحاله یم د کارکوونکو نه ډېر خوشحاله یم او د ازادۍ د راډیو نه خوشحاله یم او ډېره مننه کوم. سلام پیغام دا د آزادۍ رادیو کارکونکو جلا پاک سرپراز لري زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسوي. دا د سپین بولدک د چمن په بادر کې دغه پولیس ولاړ دي د پاکستان دغه د مسلمانان وهي د ایروي سپین ږیرې زنانې اوښان ټول وهي پر هغه سربېره د سکرې هم ورچرې. نو دا خو د هېڅ قانون کې نشته د دسکرې چلېدل. دا خو نه جرم کړی دی نه جنایت کړی دی نه پښې نیولی دی. نو که یو راواپس کوي هم واپس دی کې راپرېږي راپرېږي دي د سکرو د چرلو حق نه لري نه قانوني نه شرعي د کفر په قانون کې هم نشته. نو دغه خبره تاسې په وارې وارې باندې د خدای د رضا لپاره نشر کړئ چې دا مسلمانان د دا ضرر خلاص شي او دا خلک دا پولیس افکار هم له دا ویرېدو او د دغه شر خلاص شي. دغه کارونه دې نه کوي دا ډېر ناروا د الله وي په سخت عذاب باندې اخته کړي. زه ابوطاهر خبره کوم تاسې د کور ودانې الله پاکم په خیر لره. السلام علیکم ورحمت الله.
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډیر په بد وضعیت کې قرار لري. باید سره جدید توجه وشي. باور وکړه موږ په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼې اوښکې تویږي او یوې خواته یې غږ نه کېږي معاشونه نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم استاد چې راځي له غو سره نه کوي. عاجل اړمن خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي باید چې نړیوال کوم کومک کوي باید چې اولین له غو سره وکړي. دلته کومک له داسې خلکو سره کېږي چې ټول د ورستو والا او غداری او داسر لگی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پاکستانی سوداګر په پیښور کې د افغان قونسلګری له چارواکو سره د دوه هیوادونو ترمنځ تجارت ته په ودی ورکولو سلا شوی. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په ګډه خونه کې شامل ځینی پاکستانی سوداګر وایي د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلو له امله د پاکستان دولتي بانک هم ځینی محدودیتونه لګولي چې ورسره د دواړو هیوادونو تجارت زیانمن شوی. دا راز افغان سوداګر بیا وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان اقتصاد تر اغېز لاندې راغلی چې ورسره سوداګریزې هلې ځلې کمې شوي. منور شاه او نور جزئیات.
په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې پاک افغان جاینټ چیمبر آف کامرس مرستیال مشر ضیاءالحق سرحدي د جنوري په 19مه مشال ریډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا نوی ټاکل شوی افغان کونسل جنرال حافظ محب الله سره د جنوري په 13مه یو غونډه وکړه چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په وړاندې د مشکلاتو په اړه بحث وشو. سرحدی وایي چې د پخوا پرتلا دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې 15% کمې راغلی دی. نوموړي وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دغه هیواد ته د پاکستان اکسپورت یا صادرات یعنی برآمدات 80% کم شوي دي.
تاسو دین اندازو کی پروس کال دا ستمبر تا دسمبر پورې د 23,14,00,000 ډالر مونږ ایکسپورټ کړیو. ودینم پروس کال کم ستمبر تا دسمبر دی ٹائم پیریڈ کم 2020 کے دیگا 35,72,00,000 ڈالر شوی دی. ودی کے تقریباً 48% کمی را لو. مون کو غیر دلین دلتا تجویز در کو کہ کم پورے افغانستان تا نور ملکونا تسلیم نہ کی تاسو اشپک میں آشو دا پارا دا کم سٹیٹ بینک زور پالیسی ہو اور مون تا فارم ای ور کئی ولیکن دا مال کم ایکسپورٹ کی دی بنے بینک فارم ای ور کئی.
ضیاءالحق سرحدی ویل چې د پاکستان سٹیټ بینک سوداګرو ته د ډالرو په بدل کې د ایکسپورت او امپورت فارم ورکوي چې دوی یې بیا د خپل مال د برآمداتو او درآمداتو لپاره کاروي. خو یاد بینک د تیر کال د دسمبر له 14مې څخه له افغانستان سره په تجارت ځینې محدودیتونه لګولي چې له وجې یې افغانستان ته د پاکستان ایکسپورت متاثره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د کاسټمز د سانګې مشر احمد رضا خان د جنوري په 15مه د تورخم گیټ د دورې پر مهال خبریالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا ستونزه په پام کې لري او هیله ده چې د هواري لپاره یې ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې غړی او افغان سوداګر نقیب الله صاحب هم وایي چې په افغانستان کې د حکومت بدلېدو سره د هیواد اقتصاد د سخت اغیز لاندې راغلی دی.
افغانستان کی د خرید قوا یا پرچیزنگ پاور کم شوی دی. یعنی یو نظام لاړو بل نظام راغې. اقتصادی د سرمایه گزاری فرار وشو خارج ته لاړلې. پیسې ووتلې. نزعتمن د نظام د تغییر سره د خلکو اعتبار په نظام باندې ختم شو، خلکو اعتبار په بانکونو باندې ختم شو، خلکو کارونه ختم شو، خلکو بزنسونه ودرېدل.
دا راز په پېښور کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د سوداګرۍ لپاره مرستیال اتاشي حمیدالله فضلخیل مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د کمیدو وجوهات دوه قسمه دي. ځینې تکنیکي ستونزې دي او د سه شنبه په ورځ د غونډې پر مهال افغان چارواکو پاکستانی سوداګرو ته د دغو ستونزو د هواري لپاره د ګډو هڅو تسلي ورکړې ده. د نوموړي په وینا د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له وجې رامنځته شوو ستونزو هم د افغانستان او پاکستان تجارت متاثره کړی دی.
اصلاً په دغه نوی حکومت راتګ سره هم یوازې نه چې تجارت کم شوی دی، بلکې دې نه مخکې د کرونا وبا له امله هم د تجارت کچه راټیټه شوې وه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. ولې د نوي حکومت نه را په دې خوا باندې یو لوی لامل دا دی چې نړیوالې ټولنې د افغانستان سرمایه بلاک کړې ده او همداسې په افغانستان کې بانکونه صحیح فعالیت نه لري، ټیټیانې نه کېږي. نو یوه وجه دا ده چې ټیټیانې نه کېږي، د هغې د وجې نه زموږ تجارت راکم شوی دی، بلکې ډېر راټیټ شوی دی او تجاران د ستونزو سره مخامخ دي.
حمیدالله فضلخیل زیاته کړه چې په پېښور کې افغان کونسلګری هغه ټول اقدامات په پام کې لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته وده ورکولی شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. لومړی لنډ خبرونه له عصمت ساروان اورو، تر هغه وروسته د سپورت نړۍ خبرونه او بیا د مخکښو ښځو پروګرام. مه هېروئ
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د ای ټي ایم شپږ دېرش ماشینونه فعال کړي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دو زلزلو زیانمن کړی دی. د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه مېله کې چاودنې لږ تر لږه درې تنه وژلي او شپږ ویشت نورې ژوبل کړي دي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته ورسید. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شایع روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په خبره روسي سیاري ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې.
په فاریاب بلاد کې د فوټسال سیالیو پایلوبه د آسیا او رحمتي فوټسال لوبډلو ترمنځ وشوه او په دې لوبه کې آسیا لوبډلې دولس د دوو په وړاندې رحمتي لوبډلې ته ماتې ورکړه او دغه جام اتلولي وګټله. په فاریاب بلاد کې د آسیا زړه جام په نوم د فوټسال د سیالۍ د جدي میاشتې په څوارلسمه نیټه پیل شوې وي او پرون پای ته ورسېدي. په دغه سیالیو کې د فاریاب بلاد له بېلابېلو ولسوالیو څخه څلورویشت د فوټسال لوبډلو ګډون کړی و. د نولس کلنو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په دوام افغان لوبډله په خپل دویمه لوبه کې نن د پاکستان په وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د نولس کلنو لوبډلې خپله لومړنۍ سیالۍ د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د پاپو نیو ګینی په وړاندې ترسره کړه او لوبه یې د یو سلو پنځه دېرش منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په پنځه نیمو بجو د ویسټ انډیز په تاروبا لوبغاړي کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې افغان لوبډله د دغې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی افغان لوبډله په یاد جام کې په خپله درېیمه لوبه کې د جنوري په دوه ویشتمه د زمبابوې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړه شي. د نولس کلنو د کرکټ نړیوال جام پایلوبه به د فبروري پر پنځمه نیټه ترسره شي. او د فوټبال په ډګر کې منچستر یونایټیډ برنټفورډ ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. په دغه زړه پورې لوبه کې چې تېره شپه ترسره شوه، منچستر یونایټیډ وکړی شول درې د یو په وړاندې برنټفورډ لوبډلې ته ماتې ورکړي. د منچستر یونایټیډ لپاره انتونی الانګا، میسون گرینوډ او راشفورډ د لوبې په لومړۍ او دویمه پاڼۍ کې ګولونه ووهل. د برنټفورډ یوازنی ګول هم د دغې لوبډلې لوبغاړي ایوان تونی ترسره کړ. منچستر یونایټیډ لوبډله له استون ویلا سره خپل مخکنی سیالۍ په دوو ګولونو مساوي پای ته رسولې وه.
مخکخه خزی السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه تشرغ لاست نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي په دې خبرونه کې له تاسو شوه سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه دا واستونځو سره مخامخ شوی دي ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل ګڼ شدي له دندو وتلې او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړل شوی شوه وخت په وخت د خپل حقونو لپاره اعتراضونه هم کړی دي او لاریونونه یې جوړ کړی دي د شوزو ورستای لاریون هم په تاو تریخوالی واوشت او طالبانو پر اعتراض کوونکو د دوی په وینا د امرچو سپری وکړي له دغه اعتراض کوونکو څخه له دوو مخکښو فوزیه وحدت چې د شوزو د حقونو فعال او خبریاله ده او له فعالی سوفیا اوریا سره په دې خبرونه کې خبرې کوو ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې فوزیه جانی او خبرونه ته شرغ لاست
مننه کوم سلامونه وړاندې کوم تاسو تاسو محترم اوریدونکو ته
یو ورستای لاریون چې تاسو پکښې ګډون درلود دغه لاریون په تاو تریخوالی واوښت د دې لاریون په اړه که تاسو موږ ته یو څه ووایاست چې ستاسو غوښتنې د دې لاریون څخه څه وې
بیا هم سلام وړاندې کوم تاسو ستاسو محترمو اوریدونکو ته لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې د طالبانو له راتګ وروسته کله چې افغانستان ونیو او جمهوریت ړنګ شو دلته د ښځو پر وړاندې اولین کار د طالبانو دا و چې محدودیت ولګوي په ټوله معنا باندې ښځې په کورو کې ناستې او د په دې سره د ښځو اعتراضات هم پیل شو اعتراضونه دوام درلود تر هغه وخته پورې چې وړمه ورځ وروستی اعتراض و چې د یو شمېر نجونو لخوا په لاره اچول شوی وي موږ ووتلو اعتراض مو وکړ خبره مو دا و چې هدف مو چې طالبانو په دې وروستیو کې ځینې پوسترونه په کابل ښار کې لګولي دي چې معنی یې دا ده چې ښځې باید په اجباري اجاب واغوندي له دې ورخوا نور محدودیتونه چې مثلا ښځې نشي کولی تر یوه محدودې پورې چې دوی ټاکلي دي په موټرو کې کینی نه پوهیږم خزینه شي کولی چې د موټر په مخ کې څوکۍ کې کینی حتی ډریورانو ته دا ویل کېږي چې بې حجابه خزی مه پورته کوئ در حال کې چې تاسو که دا وسنجوئ هیڅ داسې څوک نشته چې حجاب ونه لري یعنی حتی په دغه کابل ښار کې هم چې تاسو وګورئ داسې کومه ښځه نه لیدل کېږي حتی په جمهوریت کې هم ډیر کم و چې صادر یې نه درلود نور نه پوهیږم چې د دوی تعریف د حجاب نه څه ده ډریوران یې منع کړي دي چې ښځې به په موټرو کې په اولو څوکیو کې نه کینی دې نه سوا نور محدودیتونه چې دوی پخوا لګولي وو چې ښځې به مکتب ته نه ځي ښځې به دفترو ته نه ځي ښځې به په یوازې سر د شپې لخوا مخصوصا خو بې دغې نه څوک نشي وتلی نارینه هم نشي وتلی ښځې نشي وتلی یعنې دا هغه ټول محدودیتونه وو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي او د ښځې حوصله او صبر هم هغه تحمل هم خپل حد لري په دې خاطر باندې اعتراضونه دوام لري نو موخه مو هم مخصوصا اجباري حجاب وو چې ښځې ووتلې خپل غږ پورته کړه
ایا تاسو په دې فکر یاست چې پر شوزو باندې د محدودیت لګولو په نتیجه کې د ټولنې څخه فساد نه سي ختمېدلای بلکې دا چې د ټولنې ټول غړي باید فعال ونډه ولري د هیواد په پرمختګ کې او دوی په خپل کار باندې باید بوخت و اوسي زده کړې وکړي چې ژوند ته پام سي
دقیقا زه فکر نه کوم چې دوی هدف دا اوسي چې دوی فساد لمنځه اوسي یوسي بلکې دوی د ټولنې یو برخه کاملا فلج کړی ده زه دا وایم چې ښه که تاسو د فساد لمنځوړلو په هڅه کې اوسئ یا واقعا هدف یې دا اوسي چې فساد په افغانستان کې دوی لمنځه وړي یعنې دا